په پیښور کې د ورځې درې بجې شوردونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په سواد کې د استکونکو د ډرایور د وشنې پر ضد مظاهره دوام لري. په بلوچستان کې د ګرانې ضد مظاهرې شوې او د امریکا ولسمشر د روس په وړاندې لکیف سره د ملاتړ ژمنه کړې ده. د خبرونو تفصیل: د خیبر پختونخوا په سواد کې د استکونکو د یو ډرایور تر وشل کېدو وروسته د امن لپاره مظاهره روانه ده. د مشال ریډیو خبریال وایي چې په دې مظاهره کې استکونکو سیاسي او مدني فعالانو په ګډون ګڼو خلکو برخه اخیستې ده. د سواد د مدني او سیاسي فعالانو د اتحادي مشر ثواب خان مشال ریډیو ته وویل چې د سواد لوی لارې یې د احتجاج په توګه بندې کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې له حکومت غواړي چې ترهګریزې حملې دې د شخصي بدیو په نامه نه تیروي او د سواد خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړي. پرون په سواد کې یو وسلوال سکول ته د زده کوونکو په وړون کې یو ګاډي ډسې وکړي او پکې یو ډرایور وشه. د سواد پولیسو مشر زاید نواز مشال ریډیو ته ویلي داسې ښکاري چې د بریدګرو هدف ډرایورو او د ترهګرې کوم عنصر پکې نه دی شامل. تر اوسه چا د پیښې ذمهواري نه ده منلې. د منګورې د پولیسو مشر باچا حضرت بیا مظاهره چانو ته ویلي چې د پیښې اف آی آر درج شوی او ډاډ یې ورکړی چې په مقدمه کې به انصاف کیږي. نن د بلوچستان په لویو ښارونو کې د ګرانې او بیروزګارۍ ضد مظاهرې شوې دي. د کوټې پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د صوبې د مزدورانو اتحادي مشر خان زمان مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانې لوجې مزدوران زیات اغېزمن شوي او د خوړو لپاره هم پوره پیسې نه لري.
څنګه خو داش مش د مخه 15000 شي اخسو 15000 تور حکومت زمي دغه طالبات چې مش په خوایو ډیماندو چې د څونو سره ګراني چې دغه تنخواه بڑاوي. اوس د مش سنیم نیم تنخواه کاټ کړل د سیلاب مت سیلاب خو موږ هم راغلي.
د بلوچستان حکومت د مزدورانو د دې غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي، خو د روان کال په بودیجه کې د ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% اضافه اعلان کړی وو. د سولې نوبل جایزه ګټونکې د تعلیم مبارزه ملالہ یوسفزی د پاکستان سیلاب ځپلو سره د همدردۍ خبرو لپاره له برتانیا کراچۍ ته تللې ده. چارواکو ویلي چې هغه نن د خپلې کورنۍ سره دغه ښار ته ورسېده. نوموړی به زر د ځینو سیلاب ځپلو سیمو دوره کوي. تمه کیږي چې هغه به د سیلاب ځپلو سره د امداد لپاره د خپلې خیریه ادارې ملالہ فنډ لخوا د ځینو مرستو اعلان هم وکړي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت وایي چې 0.8 میلیونه سیلاب ځپلي وګړي سختو مرستو ته ضرورت لري. د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر شری رحمان پرون پارلیمان ته د معلوماتو د ورکولو په وخت ویل چې که څه هم حکومت د بینظیر انکم سپورټ له لارې په سیلاب ځپلو او یا ارب روپۍ ویشلې دي، خو لا هم په میلیونونو خلک خوړو ته اړتیا لري. په پیښور کې د پرایمري سکولونو استادان له حکومت سره جوړجاړي ته رسیدلي او پر لت یې ختم کړی دی. د صوبې د تعلیم وزیر شارام خان ترکې د اکتوبر په 10 په ټویټر لیکلي چې د حکومت او استادانو د اتحادي یوه کمیټي جوړه شوې چې په سلویختو ورځو کې بعد احتجاجیانو غوښتنې پوره کوي. د استادانو د اکتوبر له 6 څخه د تنخواګانو زیاتېدو په نوکریانو کې د ترکیانو ترڅنګ د ځینو نورو غوښتنو لپاره احتجاج پیل کړی و. د استادانو اتحادي مشر مجیب الرحمان نن مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت په وعدو عمل ونه کړي نو بیا به مظاهرې پیل کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګیوتریش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې افغان جینکو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ګیوتریش نن د جینکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر لیکلي چې دی په افغانستان کې له تعلیم څخه د جینکو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګیوتریش ویلي چې له تعلیم څخه د جینکو د محرومولو زیان نه یوازې جینکو بلکې ټول افغانستان ته رسیږي. طالبانو په افغانستان له واکمنېدو وروسته د هیواد په زیاتره برخو کې له 6 ټولګي پورته د جینکو په تعلیم باندې لګولې، خو وایي چې په دې اړه په یو پلان کار روان دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره ملاتړ ته د دوام ورکولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیو ځواکونو په اوکراین خونړي هوایي بریدونه پیل کړي دي. ولسمشر بایدن دا ژمنه هم کړې چې له روسیې سره به د غسل لپاره حساب هم کوي چې د په وینا جنګي جرمونه او ظلمونه دي. سپینې ماڼۍ د اکتوبر په 10 په یو بیان کې وویل چې ولسمشر بایدن له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د کیف په ګډون د اوکراین په بېلابېلو برخو کې د روسیې د توغندیو د بریدونو غندنه وکړه او په دې ناروا بریدونو کې لوشل شو او زخمی شو کورنۍ او سره خفګان څرګند کړی دی. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو اوریدونکو اوس یو وار بیا ورزو سوات ته نیاز احمد خان سره په ټلیفون دی. نیاز خان که زموږ اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړي چې دغلته دوه بجې جلسه پیلې ده اوس خدا دې پنځه شپږ منټه پاسه درې بجې دي نو جلسه ګنې پیل شوې په سوات کې په د منګوري په نشاط چوک کې چې د امن لپاره د سیاسي ګوندونه هم پکې دي د سیمې مدني فعالان هم پکې دي زده کوونکي تاسو ویل چې هغوی به هم ګڼ شمېر کې راغلي دي نو څومره خلک دي دغلته دا وخت او جلسه شروع ده ویناګانې مشران ورته کوي؟
بالکل تاسو به آواز هم اورئ بیکګراوند کې دې وخت کې په میلورا نشاط کې لویه جلسه ده او په دې جلسه کې په زرګونو خلک دي یعنې د میلورا نشاط چوک کې کوم څلور لاره ده هغه مکمله بنده ده خلک راغلي نه دې نه ډک دي اخیره پورې چې دینو انسانان په نظر راځي او دې کې چې دینو اوس لږ ساعت او مخ کې د پښتون ګورې غورځنګ نشار منظور پښتون هم جرګې ته رسیدلې ده او منیسټر ګول مشران دي دغه کې د پاکستان پیپل پارټي د پاکستان د پولیسو د کوپال ملي پارټي مشران مدني فعالان او کې څه څه پلو شمیر سره دي دا تعلیمي ادارو مشران دي هغه وخت کې د نو خلک کې څه کوم خلک او ویناګانې کوي هغه انتهایی جذباتي مناظر دي خلک ډېر ناري وي د امن د پاره د فارت مستقل امن د پاره دا وخت کې د نو هم د مشتاق هغه راورسېدو هغه د جلوس په شکل کې تاسو باندې ناري او ری هغه راورسېدو په انداز تا د
تاسو بلا او وګورئ دا صرف دامن
د پر راوته
صحیح
او د دې وسره دا د حکومت دا کوم چې یو دي داري دا غینا چې دلته د امن څنګه شي او دا په حال کې دا چې دا په پات کې د تیرو یو میا شراکې د یو میا شراکې د وسلوالو د راتګ په دغه دی چې کومې چې اوتلې شي دي دا چې وځي شي دي خو تیر اورځ چې په ګلدا کې کوم د ټول په وین یعنی ټول په ګاډي باندې د شي دي په دې خلکو ویر دا دا چې دا یو ځل بیا په پات کې امن خرابول دي قانوني داري بندول دي زکه چې دا د ټول ګاډي چې نه پلاح ته دا غي هغه مړ چې کوم چې پروند د ټول ډرایور پای کې مړ او په ګلدا کې دا غي مړ اوس هم چې د خلکو ګلباخي فروډي خوره ده او ایجاتي او بل خاصه ده د نګور نشاط او تیرا جمع شوی دي او ډیر زیات غنه ده او خلک چې نه را ډیر زیات
سید ډیر مننه نیاز احمد خانو د سوات لمنګوري مونږ ته رپورټ راکو د غلطه یو احتجاجي جلسه روانه ده بلا بل سیاسی گندون مشران ورته تللی دی د پی ٹی ایم مشر منظور پختنم رسیدلی دی او د دې ترڅنګ چې کوم پرون یو د سکول پر گاڑی د ماشومان د سکول پر گاڑی بریج شو د غیر ډرایور وجل شو د ګلی باغ د چار باغ د ګلی باغ کلی نو دا کلی خلکو هغه مړې لا هم په سړکی خېده د احتجاج پتوګه نو په دې حواله چې څنګه څنګه خبره مختزی موږ متوسطه معلومات درکو د عمران خان چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم دی او تاریخ انصاف ګوند مشر دی د دې هیواد پر استخباراتي دارو نیوکی کړی دی غیبانې تور لګولې چې د په کور او دفتر کې په پټه د خبري ثبت کړی دی نو وړي زیاته کړي د دې غږیزو ټوټو یا اډیو لیکس پر ضد به د عدالت تزيد عمران خان د دې خبرې په جواب کې د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز ویلي د خپل وزیر اعظم پر مهال عمران خان د ملک د استخباراتي دارو لخوا د ټلیفوني خبرو د ثبت موضوع دفاع کړی و د چارو ځینی پوهان وایي د لړپوړو چارواکو خبرې د ویلي اجازه پرته ثبتول او وروسته بیا د سیاسي ګټو لپاره کول کارول جمهوریت دارو او پټول کې حکومتي نظام ته تاوان رسوي د شانواز ترګزی رپورټ ورو
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي د بد اډیو لیکس په ضد عدالت تزي نوموړې زیاتوي چې استخباراتي ادارو د دوی ټلیفونونه کورونه او دفترونه هم ټیپ کول تر دې چې نوکرانو هم ورته په بای د خستو کوشش کړو دی وای زه د دې خپل جنسیانو نه پښتنه کوم چې تاسو اوس صرف دا کار پاتې دي چې د خپل خلکو جاسوسي وکړي آیا تاسو اوس دا کار پاتې دي چې دا ماته وډه وکړي چې څوک براولو څوک بغورځو آیا د دې ملک فکر د سرښت دی وکنه په خوانی وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په لسمه پنده کې د خپل ګوند کارکونکو ته پوینا کې دا هم ویل دي د دې د خبرې د سپیناوی د پر عدالت ته چې معلومه شي د دوی ټلیفون نه څوک ټیپ کوي او ځمواري څوک دي او بل دا چې دا څوک دي چې د دوی غوګونه لیک او یې خوروي نو موږ زیاته کړی ده د هغه ټولو خلکو ته ویل غواړي چې کوم ټلیفون نه ټیپ کوي او د دې د ګوند کارکونکو ته دړکی هم ور کوي چې تاسو خپل ځانونه بدنامه وای پاکستان کې د ټلیفونونو ټیپ کېدل کوم نوې خبره نه ده، بلکې د ریپورتونو سره سم 1996 کال کې د هغه وخت سپریم کورٹ چیف جسټس سجاد علی شاه په دې خبر هم یو از خود نوټس اخستو چې د نوموړي ټلیفون استخباراتي ادارو ټیپ کاوه. تجزیه کاران وای د ملک سلامتی لپاره د یو چا ټلیفون ټیپ کول کومه بده خبره نه ده، خو که بیا داسې وي چې ټیپ کوونکی د خپلو ګټو لپاره او د مخالفینو د غورځولو لپاره کوي، نو د دې سره ملکی سلامتی هم په خطر کې وي او جمهوریت ته هم نقصان جوړیږي. طارق افاق د پیښور خبریال او سیاسي تجزیه کار دی. مشال ریډیو ته وایي تر دې خدا نه ده معلومه چې آډیو لیکس یا غوږونه خریدو والا معامله د استخباراتي ادارو لخوا جوړه شوې او یا که د کوم بل چا لخوا، خو تیر وختونو کې داسې کارونه یوازې استخباراتي ادارو کړي دي.
نو که د دې د آډیو ټیپ سکندې دغه رنګ ریکارډ کیږي او عوام تر مخې ته راځي، نو د دې خلک د خلک ویکسپوز کیږي. یقینا په دې خبره کې هیڅ شک نشته دی چې را د دې بنیادی مقصد هم دغه دی چې را زموږ د جمهوریت اقدار سکندې دا کمزورې کی، زموږ د جمهوریت کم سیاسي شخصیات دي دا بدنام کی، زموږ د کم جمهوریت سیستم دی دې ته نقصان ورسوي. او په دې کې چې کده یو خبره بلم ده چې دغه آډیو ټیپس نه چې کم نه کنه هغه چې کم د زموږ د سیاستدانانو هغه پولو فیل تضاد دی، نو هغه مخې ته راځي.
د عمران خان لخوا په خفیه دارو د ټلیفون نو ټیپولو د تور ورستو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرستیالې مشرې مریم نواز هم خپل غبرګون ښودلې. د ټویټر د لارې د اکتوبر په لسمه لیکلي کله چې عمران خان وزیر اعظم نو د خپلو مخالفینو خبرې ریکارډولې په دې جایزه ګرځولو چې دا خو د استخباراتي ادارو کار دی. نو مریم نواز پوښتنه هم کړې ده چې په تیرو وختونو کې که ریکارډنګز حلالو نو اوس حرام څنګه شو؟ پاکستان کې دا څو ورځې کېږي چې د وزیر اعظم شهباز شریف او د کابینې د وزیرانو او همداشان د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د ګوند د پلویانو یا حکومتي چارواکو ترمنځ مبینه غږونه په سوشل میډیا خورېدل شروع شوي. تر اوسه د دې خبرې معلومات هیڅ یو چا هم نه دي کړي چې ګنې دغه ریکارډ شوي غږونه څوک خوروي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو اتحادی خپل احتجاج ختم کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي د اتحادی مشرانو حکومت سره بیګا تر کامیاب مذاکرات وروسته د اعلان کړی دی. د صوبې د تعلیم وزیر هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې استادانو احتجاج ختم کړی او دا چې د هغوی د غوښتنو د جاج او د پوره کولو لپاره د یوه لایح عمل جوړولو لپاره دغه چارې د دغه کار یوې کمیټې ته سپارل شوی دی. تفصیل عظمت علی شاه را کوي.
په پیښور کې په احتجاج ناسته ابتدایي سکولونو د استادانو او د تعلیم د ادارې ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي دي. د ابتدایي او ثانوي تعلیم د ادارې ویان فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د شپې ناوخته د استادانو او د دوی ترمنځ مذاکرات شو. دا مذاکرات وروسته د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شارام ترکه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د استادانو د غوښتنو په اړه به نه رکنی کمیټه جوړوي چې پکې به درې کسان د استادانو د اتحادی او شپږ د تعلیم د محکمې وي. دا نوموړي تر مخه کمیټه به په سلوي خرجو کې دننه د غوښتنو د حل کولو پابند وي. د ابتدایي سکولونو د استادانو د اتحادی جنرل سیکرټری مجیب خان په وینا چې د تعلیم محکمې غوښتنې اومنلې او خپل احتجاج یې ختم کړو او سکولونه به د نن نه خلاص کړي شي.
د مونږ چې د حکومت سره کوم معاهده شوې ده هغه معاهده به په تحریري شکل کې نن مونږ ته به هغه معاهده میلاو شي. زمونږ چې کوم گرفتار ملګري دي دا غو رهایي ده، په چا خلاف چې پولیس اف آی آر کړی وي هغه اف آی آر به واپس اخلي او په 40 ورځو کې دنده دنده به زمونږ دا کوم مطالبات چې دي دله به حتمی شکل ورکړي. که چلته حکومت ته دې معاهده پاسداري ونکړه نو مونږ به بیا آئنده لای عمل د صوبای قائدینو په وینا باندې د هغه تیاری کوو.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي سکولونو استادانو د اکتوبر په شپږمه د اپګریډیشن د پنشن اصلاحاتو او نورو غوښتنو لپاره احتجاج پیل کړو او د صوبې ټول ابتدایي سرکاري سکولونه یې بند کړو. د احتجاج دوران په 214 استادانو باندې سرکاري املاکو ته د نقصان رسولو اف آی آر درج شوی وي چې پکې 11 کسان گرفتار کړي شوي. د مذاکراتو وروسته د استادانو د اتحادی جنرل سیکرټری مجیب خان په وینا چې نن به ورته د مذاکراتو معاهده په تحریري توګه ملو شي او د فیصلې تر مخه د هغوی د ملګرو استادانو خلاف مقدمه به واپس واغستی شي او گرفتار استادان به هم راخلاص کړي شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو د اردوونکو د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي په 2009 زیږدیز کال کې د طالب وسلوالو پر ضد د پاکستان پوسټ په عملیاتو کې د پام وړ شمېر خلکو کورونه لنګ شوي ول چې دوی په خبره حکومتي ژمنو سره سره دغو کورونو مالکانو ته پیسې نه دي ورکړل شوي. دوی په وینا د غزمنې کورنۍ د ژوند د بنیادي ضرورتونو پوره کولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د جنوبی وزیرستان مرسیال کمشنر وایي د ړنګو کورونو سروې بشپړ شوې، رپورټ یې صوبایي حکومت ته لیږلې، خو دوی تلا هم خلکو سره د مرستې چې کومې پیسې دي هغه نه دي ترلاسه شوي. زمونږ خبریال اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان مسید سیمې اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان پوځ له طرفه د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو په خلاف د 2009 کال د رایې نجات په نوم عملیات کښې د دوی د سیمې ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې یا پاکستان حکومت ورکړی نه دو. د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله ویایي چې په 2019 کال کښې د دوی د سیمې ړنګ کورونو سروې شوې ده، خو یا حکومت دا پیسې خبریال سعود الرحمان پدگی براکش مشال ریڈیو تا وویل.
دلی وزیرستان شو جکیم آپریشن رائد نجات نباد کورینا ڈانگ شوی دی نو دیغی در سروی چکیم آمال وو غرینا کورینا ولی کل آمال ویس بانچوائی مکامال کل کتا پایسی نمیلاوی جی کوری اولا چه دی کورینا تے جوڑ کو در دغ واجنا علاقہ شو چکیم آبودی دو آمال وی لوڑ دی جکا چه علاقے موسم ساخت وقتیری مشکل پا دی چه کور چات نوی تا کور نکے جوڑ نو اخشیا بودی ممکنہ ندو چه واسا وشی پچار دو چه کین کورینا سروے حکومت لکلی دو چه پزر نظر خال کے تا دا چه کینا دا پائیسے ویر کو چه دای دے پا دا کوری بندے چار چوکو ہوڑی یعنی چه دا جوڑاول چار تشیری کو.
دی سویلی وزیرستان و سی دن کے دیڑنگ کورونو معاوضے غشتنا مشال ریڈیو چه دی سویلی وزیرستان مرستیال کمیشنر فرحان خان مخے تک شیشوا آغوی وویل.
مونگ چی کم اکتوبر 2020 نا د 125 کلو سی ایل سی پی سروے سٹارٹ کرے وا اگے کے 120 خو شاتلی کمپلیٹ شوی دی داغی سروے شوی دا 15 کلی میکسیمم دا سی دی چے داغی سروے لا پاتے دا وغه هم انشاءاللہ پلان کو او امید دے چے دے ہفتہ ل سروزو کی جے کم دے من پاری من کار کو لگی او اب ہم سٹارٹ شی او باقی جے کم سروے شوی دا داغی فارمونا بدل تے کم پٹسٹک لیول من کم کاری ڈی ایس سیز اغم کڑی دی سائن کڑی دی آرمی ہم سائن کڑی زمون چکم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن طرف نہ سگنیچر ہم شوی دی اور منگا منٹس تیار کڑی پہ خبر لم لے کے دی اس چی کل خیر سرا پیچ وائز ریلیز زوشی دا پشاور نا نو منگ تے سنگ چیک ملو شی منگ با اکارڈنگ دی چی دا چا چا چیکو نا منگ تے ریسیو شوی اور انشاءاللہ ڈسٹریبیوشن بے اکارڈنگلی سٹارٹ کو اس اوپر 47,000 پلس یعنی 48,000 سرا نزدے زمون چیک سرا غلی دی اور ہم تقسیم کڑی دی.
دی سویلی وزیرستان انتظامیہ چارواکیو پ مطابق حکومت بعد مکمل ڑنگ کور مالک تا سالور لاکا او جزویر یعنی مڑنگ کور مالک تا او یو لاکھ شپیتر زرا روپئی ورکاوی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
د کورمی شیاو سنی وګړو په یو شریکه احتجاجي غونډه کې ویلي حکومت دې په دې ضلع کې د خلکو ترمنځ جنجال جوړونکي مسائل زر حل کړي. دوی د ځمکو پر سر د مخ پر زیاتېدونکو لانجو یادونه کړې او ویلي دي چې دا په اوږدو دښمنیو بدلېدای شي، نو ځکه حکومت باید د دې د حل غم وخوري. په کورمه کې د شیا سنی وګړو ترمنځ په تېرو وختونو کې په بېلابېلو مسلو نښتې شوي دي. طارق اورکزی معلومات راکوي.
د کورمې په پاړه چنار کې د ګلپوره شیا سنی مشرانو او خلکو په ګډه د ځمکو شخړو حل د نراوستلو خلاف احتجاجي غونډه کړې ده. د شیعهګانو مقامي تنظیم د انجمن حسینیه مشر عنایت الله توري وایي په سیمه کې د ځمکو پر سر څو وارې خونړي جنګونه وشول، خو بیا هم د شخړو حل نه دی راوستل شوی. عنایت زیاتوي په یاد معامله کې د واکدارانو عدم توجه د علاقې امن په خطر کې اچولی چې پر دغه رویې دوی غلي نه شي پاتې کېدی.
دا شروعاتي دا کومونه دي تر ټول یو څه موږ باندې څه کوو کسا یاد وساته ډي سي زتو ته د خټېښ نه د سي ايام څه دلته نن کوم خلق نوز دي اې دې په لاس کسان به کایتوي مو مسالې حل نه کړی دا به تو دوتر کې نوز دي.
په کورما کې 2020م او بیا 2020م هغه کالونه دي چې په گزمکو ویلو او ونو بوټو پر انفرادي او قومي توګه خنړی لنجې او جګړې تر ټولو زیات شوي. که څه هم په 2020م کې د تیر کال په مقابل جنگونه کم شوي، خو د پاړچنار ابرار حسین جان وای تر څو چې د زمکو شخړو ته د حل لار نه وي کتل شوی، د سیمې امنیت او خلکو ژوند به له خطر سره مخامخ وي.
ټولې ادارې کوي چې د علاقې به اغنسته مخته ځي چکل دغه علاقې کې اننه سستینیبل کوهسیو پیس بلډینګ ولا یو شای موجود وي، یعنی قائم مستقل یو عام دغه علاقې کې اننه موجود وي، بیا به مترکه خوشاله هاري وشي سم مخامخ کیږي.
بلخ په دغه اړه د ضلع تنظیمي مشر وصل خان خټک مخته خپل دریز را نکړو. البته وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال رډیو ته ویل د زمکو شخړو حل لپاره په سم ډول کار نه دی شوی. توری زیاتوي په قبایلي ضلعو کې د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن اکټ یا د شخړو متبادل نظام تر عملي کېدو پس دا تمه پیدا شوې وه چې یاد مسلې به د حل لار ومومي، خو داسې ونه شول. وفاقي وزیر زیاتوي که لږ څه حکومت کمزوری دی، خو ځایي خلک هم تعاون نه کوي چې د شخړو حل په بایمي رضامندۍ د جرګو په لار راوباسي.
په کور قبایل داسې جرګه جوړه کړي او داسې یوه طریقه جوړه کړي څه هغه باندې مدلی څه په میرټ باندې خطرې کې سره او خدای او رسول په لارې روان شي او ښې فیصلې شروع کړي. حکومت نه خیمه دا مطلب دار چې د انتظامیا نه خیمه چیتم یقین نه رسي هغوی څخه فیصله وکړي.
کورما یو له هغه قبایلي ضلعو ده چېرته کې تر 30% د ځمکو قانوني اسناد او کاغذات مال په سرکاري دفترونو کې محفوظ پرته دي. په 2003 کال کې د مری په سیمه شوي په امن لوزنامه کې دا خبره شوي چې د ځمکو کشاله پر کاغذات مال او یا په روایتو دي حل کړی شي، خو تر اوسه داسې نه دي شوي. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
اردن کورن د اکتوبر 11 د ماشومان جنو د نړیواله ورځ په توګه منځل کیږي. ملګری ملتونو وایي د ورځ منځلو مخه ماشومان جنو ته ورپېښتون زی ختمول او د غوې د حقوقو پاړه عامه پوهاوی پیدا کول دي. د دې ورځې په مناسبت په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو فعالان وایي هلته اوس هم جنکیا د تعلیم او صحت په څیر بنیادي حقونه نه لري. دوی په خبره په صوبه کې لا هم تر 13 کالو د کم عمره جنکو د ودونو پیښې رپورټ کیږي او دا چې حکومت باید د دې مسلې د مخنیوي لپاره کار وکړي، خو چارواکي ادا کوي د جنکو د تعلیم ترڅنګ د هغوی د کم عمره ودونو مخنیوي لپاره هم اقدامات پیل کړي دي. تفصیل دانیسی اجمل په دې رپورت کې.
ملګری ملتونه نن د ماشومانو جنکو نړیواله ورځ لمانسي. سږ کال د دې ورځې موضوع ده اوس وخت راغلی چې د ماشومانو جنکو حقونه عملی شي چې په نتیجه کې هغه یو ښه راتلونکی ولري. ملګری ملتونه وایي چې د دې ورځې لمانځلو مقصد یې دا دی چې جنکو ته ورپېښې ننګونې ختم کړل شي، هغې ته واک ورکړل شي او حقونه عملی شي. یا د اداره زیاتوي چې له ښځو او ماشومانو جنکو سره توپیری چلند ختمول نه یوازې بنیادی بشري حق دی، بلکې دا په مختلفو شعبو کې د پرمختیا لپاره هم ضروری ده. د نړۍ د نورو برخو په سیر په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې هم د بشري حقونو مبارزان وایي چې الته د لکانو په نسبت د ماشومانو جنکو تعلیم، صحت او نورو بنیادی ضرورتونو ته پام نه کیږي او له ماشوموالي ورسره توپیری چلند پیل شي. پسواد کې د ماشومانو د حقوقو مبارزې طاهره سبا سواتی د اکتوبر په 10مه مشال ریډیو تویل چې لجنکو سره په ماشوموالي کې توپیری چلند پاغي کې احساسې کمتري پیدا کوي.
یو خو ماشوم چې د بوایز نو هغه مونږ پرائیویٹ سکول ته لګا هغه باندې موږ ښه انویسټمنٹ کو هغه شانتی گرلز ته بیا موږ فوکس نه ورکو یو ماشوم لکی یو هغه خور وهینو هغه موږ په مینا منه کو یا موږ هغه ته سنو وای کله چې یو ماشوم جنې هغه رور باندې گزار کوي یا هغه ته غوسه کوي نو لګا بیا پیرنټس دا وی چې هغه دغه سیزن بیا هغه ماشومان ته قاری
نو موري زیاتوی چې په اکثر سیمو کې اوسم د جنکو په کم عمرې کې ودونه وشي او لغي د خپل خوخي د ژوند کول حق وغستل شي په دې اړه د مردان اوسیدونکو عائشه خان چې په کم عمرې کې واده شوی وو وایي چې ډاکټره جوړېدلې ارمان وو خو د واده له وجې نه یوازې تعلیم متاثر شو بلکې په صحت هم خراب اثر پریوتو
خاندان ریسپانسیبلټی پاره باندې راشي د هیلت مسلم خډیر راشي د هغه پرګننسی کنسیو شي د هغه وجود هغه شانتینی چې څومره پاره باندې برډن راشي بیا هغه نه پس هغه ماشوم سمبالول هغه هغه نه سیوا ګرانه خبره شي چې ځکه د هغه خپل آرام نه پوره کیږي نه په ماشوم څنګه ساتي یا په سره بیا خپل ټول نورې ذمہاري صرف یو ماشوم خوني
په پاکستان کې ډیموګرافیک اند هیلت سروې ادارې ویلي چې په دې هواد کې په 2013 او 2013 کلونو کې 3.6% جنکه د 45 کلونو نه په کم عمر کې وادي شوې دي خو بیا د بشري حقوقو مبارزان وایي چې دا شمیرې تر دې هم زیات دي د مارچ په لومړۍ نیټه اسلام آباد های کورټ تر 43 کلونو څخه د کم عمرې ودونه ناقانونه وګرځول او وفاقي حکومت ته امر وکړ چې پر دې موضوع د پارلمانه قانون منسوخ کړي سینیٹ په 2013 کال کې د کم عمرې ودونو د مخنیوي قانوني مسوده منسوخ کړې و خو وروسته دا بیا د سلا مشورو لپاره اسلامي نظریاتي کونسل ته واستول شو ملګری ملتونه وایي چې د کووید 19 وایرس وبا پر مهال د سکولونو بندیدو له وجې زیاتره ماشومان کار کولو ته اړ شوي او ځینې بیا داسې وي چې د سکولونو بیرته خلاصېدو وروسته هم یې زده کړې پیل نه کړې په قبایلي سلو کې خبریاله ناهید اپریده هم ورته خبره کوي او وایي چې په دغه سیمو کې اوس هم زیاتره جنکې سکولونو ته نسی
اویرنس راغلی دی تعلیم حوالی سره او کم چې دی ارلی میریجز زمونږ چې کومه سوسایټي ده یو کلچر باوند سوسایټي ده کنه کاکا ماما ته ډیر مسلې وي چې بس غاټه ده او صبح سوې بیا بس سکوم یو خدایو قربت ډیر دی کله چې کور کې پینځه ماشومان وي دوه لکان نو البته بیا کمپرومایز داسې شي چې وایي چې زه جنکې دي خو بس پینځه ما پوری وي یا میدان پوری وي دا به کورونو کې کینیو الکان به مخ کې مونږ بوزو
ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې د 15 کلونو نه تر 19 کلونو پورې عمر لرونکو ارو سلورو جنکو کې یو له تعلیمه محرومه ده خو بیا په ارو لسو الکانو کې یو الک له تعلیمه بے برخه دي نو لدې سرګندېږي چې سکول ته پنتلونکو ماشومانو کې د جنکو شمیره زیاته ده په خیبر ضلع کې د ماشومانو د حقونو مبارزه جمایمه اپریده چې له وړوکوالی د جنکو د حقونو لپاره مبارزه پیل کړې وای چې د ماشومانو جنکو د حقونو په برخه کې تر ډیره پرمختګ شوی خو باید د لړکی نور هم کار وشي
زه خپل چې کله ماشوم ما په سکول کې چې د واز علي بمزاد شوی وو مونږ آی ډی پی شو او ډیر ستونزو سره مونږ مخاوه خو بیا مونږ خپل سترګل او دا جاری ساتل پکار دی چې دا ورځ مونږ صرف سیلیبریٹ کوم نا ورسره ورسره چې کوم د جنکو یا د کوم ماشومانو ستونزې لري چې هغه هم دنیا ته وخو
د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند د صوبای اسمبلی غړي عائشه بانو وایي چې حکومت د ماشومانو جنکو د تعلیم لپاره د وظیفو ورکولو کمیونټي سکولونو جوړولو او په کم عمرې کې د ودونو د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړی دي
زمونږ پرایورټیز چې کم دي هغه اوټ اف سکول چیلډرن کې سپیشلی چې کم دي جنکو اول اشاره زیاته و نو دې لپاره چې کم زمونږ بجټ مختص شوی نو هغه 70% چې کم دي هغه د ګرلز اډوکیشن ته ډیډیکیټ کړو فار فلنګ ایریاز دین چې کم کې د جنکو شره لګ زیات out of school نو هغه ځکه موږ سٹایپند ورکول شروع کړی دی او مطلب هغه تقریبا 1500-2000 پورې هغه سٹایپند ورکړ کی د سره سره د سه ایریا سکم سي کې سرکاري سکول نه نشته دا نو هغه کې د کمیونټي سکولز انګیج کړی دی
د 2011 کال د دسمبر په 19 ملګرو ملتونو پریکړه کړې و چې هر کال بعد اکتوبر 11 د ماشومان جنکو نړیوالې ورځ په توګل مانسي چې دا شان دغه حقونه ورته ورپیښ ننګونی را مخې تکړل شي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
مشال ریډیو د اردوونکو زمونږ نن وزید خبرونو مهم هغه ترته اورو ما د خیبر پښتونخوا په سواد کې پرون د سکول د ماشومانو د وګاړي د ډرایور تر وجل کې دوه ورستا نن په منګوره کې یو احتجاجی مظاهره کیږي د مشال ریډیو خبریال وایي چې په دې مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران همدار از مدني فعالان او زده کونکي ګډون کوي. د منګور د پولیسو مشر باچا حضرت ویلی چې د پرونی پیخي اف آی آر درج کړي او د پین وخت کې ډاډ ورکړي چې په مقدمه کې به انصاف کیږي. نن چې د اکتوبر 11 د بلوچستان په د کوټې په شمول په ځینو نور برخو کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد مظاهرې شوې دي. د کوټې پرس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال چې د مزدورانو د اتحادیې کړی وه، د دوی سازمان د دې ټولنې یو مشر خان زمان مشالو ته وویل چې د ګرانۍ له وجې مزدوران په مشکل کې دي او حتی چې د خوړو لپاره هم پیسې نه لري. په احتجاج کې شامل د استادانو د اتحادیې یو مشر سید مجیب الله بیا مشالو ته ویلي چې حکومت د ګرانۍ باوجود د ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه نه کوي. د بلوچستان حکومت د نننیو مظاهرو د ګډونوالو د دې غوښتنو په جواب کې لا تر اوسه سندي ویلي، خو د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار څو ورځې مخکې ویلو چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ په خکېدو دی او د هیله خولي وچې له دې سره به ګرانی هم یو څه کابو شي. اوس به درته د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوو. دا خپرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو نجیب عامر مو تاسو ته په یو نوې غنا کې هرکلی وایم. دا ونې په خبرونه کې پښتو ادب ته د ژباړو پر اهمیت یو راپور ته وړاندې کو. له وتلی مزایه شاعر صادق سرګردان نه باورو چې پښتانه تر کومه حد پورې طنز زغمل شي او د یو ځوان وزیرستانی شاعر واسق وزیر سره مو هم د زړه خواله کړې دي. بدرګه مو کړې په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې یو شمېر ژباړونکو پښتو ته بیلابیل ادبي، سیاسي، علمي، اروايي، دینی، ساينسي او کلتوري برخو کې په سلګونو عنوانه کتابونه راژباړلي او لا هم دا چاره دوام لري. دا چې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو نه ژباړه څومره اهمیت او ضرورت لري، په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو ژباړونکو او کره کتونکو سره خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې څرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروايي، ساينسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، همره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده، مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې په تیره بیا په تیرو 40 کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمېر آثار پښتو ته وژباړل شول، په تیره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپله برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمېر علمي آثار هم وژباړل شول، چې فکر کوم هیله پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال، څېړونکی او ژباړن سید نظیم سعیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو، کار د چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
کمن غواړو چې زمنګ ټولنه، زمنګ ادب، زمنګ فرهنګ، زمنګ سیاست، زمنګ اقتصاد او پټوله کې زمنګ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي، موږ د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو، نو پرته له شک موږ به ژباړې کوو. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري. معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کیږي، جمعه نهایت میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کیږي او خپل ولس ته وړاندې کیږي. او موږ هم د نړۍ د کاروان یو برخه یو، باید د نړۍ د اثارو نه خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسیږي، څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولای شي، چې هغه هم دغه علمي مسایل دي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یار چې د تیرو 11 کلونو راهیسې ژباړي ته مخه کړې او تر دا دمه یې شپېته عنوانونه بیلابیل تاریخي، ادبي، علمي او ټولنیز کتابونه ژباړلي، مشال راډیو ته وویل،
پاولا کی کرختے و دیو شوق د مخ نه شروع شو خو به رسته رسته چې کله ما اول کتاب چاپ ک دویم چاپ شو بیا د مشران او دوستانو د سرچ کې نستم بیا د سم احساس کړل چې پښتو ته د برخه کې ډیر زیات ضرورت ته چې باید کتابونه ورته ترجمه شه د نورو ژبونو ذکر پښتو خپل کتابونه ډیر کم نو په دې خاطر مې چې دغه کمه زو کوشش کوم چې خپل وس په دغه کې کوم چې دغه کمه تر یو هده پورې موږ سره پوره شي په پښتو ژبه کې ما بیا همدغه برخه راونول په دې کې کار شروع کړ تر اوسه پورې په همدغه برخه کې لګی
عبدالغفور لیوال وای تر هغه چې ژباړن ته د ژباړل شوی اثر مزد ورنکړل شي اغیز به کم رنگی وي
لا تر اوسه هم ژباړه د مارکیټ برخه نه ده ګرځېدلې او دا ډیره ضرور ده په تیره بیا په پوهنتوني چاپیریال کې چې موږ هغه آثار چې راژباړو باید حرفوي او مسلکي ژباړونکي خپل ژوند د هغو له مخې تأمین کړي له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه هم یوه مهمه برخه ده ځکه زموږ آثار باید نړیوال وپیژني په دې برخه کې یوازې هغه وخت پرمختګ ممکنه ده چې یو ملي حکومت د ملي مؤسساتو لخوا دغه مهمه برخه فرهنګي کار لومړیتوب وګڼي او په دې برخه کې هڅې وکړي
سید نظیم سیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کونج یو یو برخه یو تمدنیت لرو فرهنگ لرو ځینې مسائل لرو د دینه موږ باید خلک خبر کو مثلا کب مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډۍ په اړه کې یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لري خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل یا لکه څومره چې حافظ یا لکه څومره چې دانور شعرا مشهور دي دومره زموږ خوشحال نه دی ولې نه دی یوازینی علت ممدا ده چې موږ خوشحال غنی یا رحمان یا بلبل موږ په نړۍ کې مطرح نه دي او ډیر هغه څه لکه څنګه چې باید وپیژندل شي نه دي پیژندل شوی یوازینی علت دا ده چې دا موږ نورو ته ورژباړلې نه دي نم د خپل تمدن نم د خپل فرهنګ نم د خپل کلتور او نم د خپل ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څه ورکړي
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو له انګریزي سربیره روسي فرانسوي عربي او الماني ژبو څخه یو شمېر لومړني لاس آثار راژباړلي وو خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو راژباړلي چې یو شمېر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې هره صیغه له لومړۍ ژبې وژباړي
د باز محمد عابد راپور موریدلو صادق سرګردان د کوهاټ سیمه تنزیه شاعر دی خو ورسره سنجیده شاعری هم کوي مالنه موړی سره د مشال رډوی مجلی لپاره خبرې وکړي او غختل مې معلوم کړم چې په پښتني ټولنه کې خلک تر کومه حد پورې تنز غمل شي زما لومړی پښتنه ترې دا و چې په کوهاټ کې د محل کومه د بی جرګی فعال دي
مو خو په دې کوهاټ کې یو ما خو صرف د تدا ویل زده کوه ورګزیا د بی کفیله د مو لکه خپل ټولنه دې کې د کوهاټ کې سکومه دا ایوب صابر صاحب ولا ټولنه دی اغم یعنی مچلو غنا سولی کون کی
ها
نو اغا لکه عدنان بخاری دی ورکه رحمت شاه رحمت ته تا جنوري جاز صاحب دی شاکر اورک زید دی شفیع الله شفیع د ډیر مشران شاعران دی سره مو سره ټول سوره د کوړ مشران شاعران دی کغه د لچی ول دی کډ کوټ ول دی ټول مو په یو ځبنه سره کینو پڅو اور ټولنه مسره یو دی خو لکدمو د ورګزونه کوم خلک متاثرین شیو زه خپل ورګزو قبیله سره تعلق لرم بیا ما شکر دی کې وته وا ټولنه جوړه کا ورګزی ادبی کې فلاسه د اخبارو ور ورګزی شهران ته پیوز بن راغوند کو دا صرف ورګزو پر مو جوړه کړی دی
صحیح څنګه درته غدان سپ تاسو خو پسندیده موضوعات هم لیکل کوي خو په مزاحی انداز کې هم په ټولنه باندې تنقید کوي په ډېره کوردون کو ته معلومات ورکړي ساسو د هڅه سمره کامیاب ده
نو لکه ډېر مرګري نه مو پښتنه وګو کنه د تنس دې دا یو ډېر ګران کار دی او ډېر خلک ور باندې پیږي نه وزنه او ته خدای پاک دا څه کړی سمو یعنی لا شعوري کې ارزنه ده چې خبره وګوځي څنګه کې تنس دی او خلق ورزنا ډیر ورزنا مطلبونه وګاسي نو ما خوتا ته پهل ویلو چې زه نه نلوسته هغه خو نه سپاستم تاسو غوندې تلیم او تاسو خلکو سره پروفیسورانو سره او علمانو سره نه سپاسته کړی نو دا غو سره تر باندې لګ ډیر وی نو دیو جنا غتن زو مزاخ دا درتی ذهن تر سیکنیزی پخپل نه کوم
تنزو مزاخ کول ډیر لوی د زمری زړه غواړي تاسو نه خلک خپکی خو نه
یره د ما تنز بد چې وی کنه چې هغه باندې به چا کې هغه خبره وی کنه هغه بم باندې کېدی شي څه وخاندي ورته نو خپکیدن خو به غټه خبره ده
صحیح تاسو چې د تنز لار غوره کوله څه سوچ مو ولې سنجیده لار نه غوره کوله په هغه لار خرګ نه پوي کې څنګه
زه سنجیده شیرین د ما بندازې کېدی شي ته یو برابر وی سنجیده او مزاخیا او زه ما په خپل تابع سره د تند او مزاخ لاره نه د خپل کړي قدرتي سره خبرم په غزل به مشروع کړی وی دوا شین به په هغه کې لیکلی وی دا
سنجیده
سنجیده لیکلی او نور برزنه بیا مزاخ تا ووري
څومره کتابونه مشاب شوی
کتاب خو ما تقریبا نه دی کې او کتاب چاپته او نور مواد رسشته دي خو ما دا یا ورته زنه جوړم یا د غربت نه اوس الحمدلله د وره لګ ډیره گزاره چې کیږي خو مرګری مرته یی ته کتاب د تچاپ کو بزور ته اوس کی برابر نیم او کني کتاب بل کتاب نه څو کې دی چې دوه کتابونه چاپ شي خو
صحیح تاسو چې یو کتاب مو چاپ شوی نو د دې کتاب نوم څه
زما کتاب نوم دی 2005 کې ما کتاب چاپ کړو اغه ټال پنه می باندې او د خدای بخلی حاجی گلزار خان اورگزی په مرسته راته هغه ما غره ته چاپ کړو او سید صابر شاه صابر صاحب نگرانی کې راته چاپ شو
صحیح او تاسو نه کو غواړو چې اوس یو کلام اوریدونکو ته وړاندې کینو دا به سنجیده وي کوم ځای به وي
یاره دا به ځکه دا ته وورم چې نه به سنجیده وي نه به مزاخیا وي
صحیح نو وابه رچ دا بسنګ کلام چې نه سنجیده ده نه مزایه ده
امو تیرا والله غدا یوار وړو ودا غنم وړو څه سره ګډ وډ کو غن جګه ته ګډ وډای بیا غنا
صحیح نو ګډ وډ کلام اور
دا یو غزل چې ز ټول په خوځې دوه شو ما په خپل زلزلہ شو
ز ټول په خوځې دوه شو ما په خپل زلزلہ شو
هغه چې مخامخ په لار راتله زلزلہ شو
اغه چې مخامخ په لار راتله زلزلہ شو ډیر
یو ځای کې په بیٹک کې د ملګرو سره ناستوم
یو ځای کې په بیٹک کې له ملګرو سره ناستوم
چا غږ وکړو چې هله 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 زلزلہ شو
چا غږ وکړو چې هله 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 زلزلہ شو ډیر
او ساکی ته ملیدلو او جامونه ته ویدلو
ډیر
ساکی ته ملیدلو او جامونه ته ویدلو خپل ځان راتاول چې ای پاگل زلزلہ شو
خپل ځان راتول چې پاگل زلزلہ شو ډیر
او ریبا راتول نن در تیار کی ساکوما
ریبا راتول
ریبا راتول نن در تیار کی ساکوما چې څنګه کی ساره تا کوله
زلزلہ شو واه 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 ډیر
او هغه راته قتل نو ما هم نه غورته قتلو
هغه راته قتل نو ما هم نه غورته قتلو ډیر
هغه راته قتل نو ما هم نه غورته قتلو په دې دوران کې ما باندې څو زلزلہ شو او صادق هغه توي چې په منډرانه لاړې
صادق هغه توي چې په منډرانه لاړې ډیر
او ډوډې مې چې په دوا خوړله زلزلہ شو
واه جیوا ډوډې مې چې
په دوا خوړله
په دو خوړله زلزلہ شو
زلزلہ شو
واه جیوا
کیتا دې چې کوم سړی ګوري بازار کې بوي
چې کوم سړی ګوري بازار کې بوي
خپل پردې ګوري بازار کې بوي
ډېر
اوس پسې دشت غرنه ملټاوه
اها
اوس پسې دشت غرنه ملټاوه چې لیوانه ګوري بازار کې بوي
چې لیوانه ګوري بازار کې بوي ډېر صادق سرګدان صاحب ډېر
او صادق سرګردان چې تاسو خبري او شعرونه واوریدل. د دې ترڅنګ زموږ هڅه دا هم وی چې ځوانو استعدادونو ته هم په مشال لړیو کې موقع ورکړو چې مخې ته راشي او د خپل فن او هنر نه خلک متاثر کړي. غنی الرحمن واسق وزیر د شمالي وزیرستان د سپینوام حسن خیل اوسیدونکی دی. هغه له تیرو څو کلونو راهیسې شاعري کوي. ما له نوموړي سره د مشال لډوي مجلې لپاره خبرې وکړې. دلته تاسو ته وړاندې کوم په سر کې نوموړی د ځان په اړه لنډ معلومات تاسو ته وړاندې کوي.
د دوه دوه نیم کاله مې کېږي چې شاعري کوم. د شمالي وزیرستان د رڼا د بیټولنې غړی یم هم اوس وخت کې.
مننه. موږ به ستاسو د ادبي ژوند په اړه غږیږو، نو که راته ووایئ د رڼا ادبي ټولنې سره ستاسو تعلق خو په شمالي وزیرستان کې، د دې ټولنې په اړه یو څه معلومات که موږ ته راکړئ.
قربان نجیب جانه، زه که درته ووایم په سپینوام کې زه په داسې ځای کې ژوند کوم چې زما سره هلته په کلي کې بیخي شاعران نشته. رڼا ادبي ټولنه چې دا هغه میرانشاه طرف ته ده، نو زه هم رښتیا د لیونی په شانتې ګرځېدم چې زه شاعران پیدا کوم، د هغو لیکنې وګورم، ویل ولم کنه، نو د دوی سره ناسته ولاړه وکم. نو بس بیا مې د دې ټولنې سره تعلق جوړ شو چې کوم میرانشاه کې استادانه شاعرانی دي او نور په ګډ وزیرستان کې هم شاعران لري، ادبي ناستې کوي، پروګرامونه.
نو چې ستاسو په سیمه کې سپینوام کې تاسو ویلي چې شاوخوا ته د شاعران هم نه وو، لیکوالان هم نه وو، ادبي ټولنه هم نه وه، نو تاسو څنګه دې طرف ته آماده شولئ؟ د شاعرۍ طرف ته ستاسو دا رجحان څنګه پیدا شو؟ څنګه لیواله شوئ ورته؟
نجیب جانه، ذکر اختیار درته ووایم، زما دا اوسم د کتاب طرف ته دا اوخ کې روانې دي. زه د موره یو یما یاتیم پیدا یم، پلار مې وفات شو، هغې نه وروسته دا خورې تکلیفونه مې وو چې را لوی شو ما بس احساساتي وم، د موسیقۍ سره مې شوق وو، پوهېدم به نه شاید ځان ته به کېناستم، لیکنه به مې وکړم، داسې مې بس عادت شو. خو د 2009 کال نه مې بیا شاعري ته پخه ملا وتړله.
صحیح. او نو لکه شاعری تا پورې څنګه را رسیده؟ مجلې، اخبارونه، رادیوګانې، ادبي ټولنې، کومې لارې نه تاسو شاعری ته ځان ورسولو؟ شاعری تاسو ته څنګه در ورسېده؟ یا تاسو د شاعرانو محفلونو ته څنګه ورسېده؟
رښتیا که درته ووایم، د ریډیو به مې ډېره اورېدله، او بل دا خبره چې مطلب دغه کیسه ټي وي هغه وخت کې، بیا هغه نه وروسته دا موبایلونه شول، بس په دې به مې کوشش کوو چې مطلب د شاعرانو شعرونه واورم، که نه شاعري واورم، او د کیسه ټوکو به مې کیسه ټي ډېرې غږولې.
صحیح.
او په سکول کې چې وم په هغه وخت کې به مې دا ترانه زمزمه کولې، دا د اردو او دغه ترانه به مې زمزمه کولې، شوق مې ډېر و. کنه
صحیح. اواز د خسته ده، یعنی زمزمه کولې شي.
اواز مو څه خسته ده نجیب جانه، خو سکول و کنه، خون به را کوه، استادانو به را باندې کولې، کله به خبرونه را باندې کول، کله به دا نظمونه په ما مونږ ویل، نو بس مونږ به هم کول.
صحیح. او ته چې وړوکی وې شاعري به دې خوښېدله، د چا شاعري دې خوښېده؟ اوس ته د کومو شاعرانو شعرونه خوښېږي؟
رښتیا که درته ووایم، اوس مې امام منظر او پیر محمد کاروان صاحب او دا بغزاده دانش ممتاز دا مې ډېر خوښېږي، دا چې او ورسره مې په سندرغاړو کې ټکر او هرون خوښېږي. هغه وخت کې خو بس دومره نه پوهېدو، کنه دا پیر محمد او کوچۍ دغه ګانې به مو کګولې، دا مې ډېر خوښېدل.
صحیح. خانو د کلی نه چې راغلی سپینوام نه رڼا ادبي ټولنې ملګرو ته ورسېدې، نو هغوی څنګه تشویق کړلې که زړه یې درته مات؟
ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر یې تشویق کړی یم چې زه اوله مشاعره ته لاړم، ما غزل ویلو ډېر په قدر او عزت، ډېر په داد سره، ډېر یې نازولی یم، ډېر نازولي استادان شاعران پکې.
څوک وو د ځینو نومونه یې واخله چې دومره ښه خلک وو چې د یو ځوان یې تشویق کړی، نو چې په کار چې یادونه مو شي؟
مجمر وزیر ته وګوره، او دلګیر دوړ صاحب دی، او داسې مجرم دوړ صاحب دی، او داسې ډېر استادان پکې دي، او ډاکټر حیات صاحب دی. ډاکټر حیات صاحب زما ډیر خوږ ملګری دی په زمونږ د اسپینوام د تنخیل سیمې او د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیر فعال غړی هم دی.
نو داسې کو تاسو نه ساورو غنی صاحب، نو تاسو نه به ساورو چې اوریدونکو ته پته ولګي چې غنی واثق څومره ښایسته شاعري کوي.
قربان، بس مخې ته مې یو څه پراته دي دا در سره شریکوم. وای په وطن کې څه لګیا دي د کوم شر پښتنه وکړم، په وطن کې څه لګیا دي د کوم شر پښتنه وکړم، نړېدلی کابل جان کپې خور پښتنه وکړم. میران شاه او ننګرهار مې په بروتو کې سوځيږي، ژبل ژبل کندهار که د خیبر پښتنه وکړم. ستا د خوارو یاتیمانو اوښکې وچې کړم، خو ستا کوانه د ملالۍ د ورک څادر پښتنه وکړم. بدخشان لالونه وړي او په مرمیو کورمه، ولی ښکلی سواد په وینو سور د کوم پر هر پښتنه وکړم. د ژوب دره زنده په ړنګو جوماتونو پسې لاړ شم، کمردان د جنکو د وران ګودر پښتنه وکړم. اورګزي مومن تبا شول او په دیر کې دماکې دي، کڼکه پروتنه ستا د کوم کانډر پښتنه وکړم. او یوه ورځې به حساب د هر ظلم رکوې توره غلیمه، واسق بدر نلر هم د بر پښتنه وکړم.
واسق صاحب خپلی شاعری کوي او د شمالي وزیرستان بیا تاسو کراچۍ ته لاړی. کراچۍ کې خو ځان له ادبي تنظیمونه هم دي او ډیر مهم ادبي شخصیتونه هلته ژوند کوي، نو هلته اوس تاسو چې کراچۍ کې یې کار کوئ، هلته د کوم ادیبانو سره ناسته پاسته لرئ؟ د کوم ادبي جرګو سره وابسته یې؟
دا اوس وخت کې مې څه کسان لکه پیدا کړي دي. زه د سمندر غاړې ته نږدې اوسېږم، هغه پښتنو سیمونه لرې یم که نه، او کار مې هم ډېر وي. نو اوس مې څه کسانو سره پېژندګلوي پیدا کړې ده، نو انشاءالله ترتیب به کوم چې زه مطلب ځان د یوې ټولنې سره دلته هم وتړم چې خپلې ادبي هلې ځلې په مخ بوزم د ټولنې سره.
صحیح. او څومره وخت وشو په کراچۍ کې؟
په کراچۍ کې مې تقریبا داسې وخت چې دوه کاله به مې کېږي. دوه کاله؟
صحیح. دا خو ډېر وخت وشو په کار، تر اوسه تا هلته د هغه ځای د پښتنو ادیبانو سره لیدلې کتلې وای؟ نن سبا خو د میډیا دور دی، دا خلک زر یو بل سره پیدا کوي.
ټول نجیب جانه ټول ما سره شته دي، خو زه مطلب کار مې یو خو ډېر زیات وي، بیخي بل چوټي هم نه داسې راته میلوږي. دا ځایونه رانه لرې دي، زه په داسې بلو ایریا کې ژوند تېروم ډیفینس کې، چې هلته دغه حساب د دې ژبې خلک کم دي زمونږ د پښتو کنه.
صحیح. او څومره شاعري به دې کړې؟
نجیب جان تقریبا بس یو کتاب به انشاءالله تیار، انشاءالله تیار دی.
او کتاب خو نو وړوکیم کېدی شي غټم، یعنی کتاب نو مقصد څومره شاعري به دی، څومره صفو کتاب؟
تقریبا یو سل دیرش پورې غزلې مې ترتیب کړې دي نجیب جانه.
صحیح. خپل شاعري مشرانو شاعرانو ته ښایي اصلاح اخلي چانه کنه؟
او بالکل نجیب جانا، ډیر کوشش کوم په د میډیا کې را سره دی ستر ستر استادان چې څه ولیکم هغه ته رسوم، اصلاح بیخي کوم. اصلاح ته اوس هم ضرورت لرم، ځان شاعر لا نه شم بللی نجیب جانا.
تاسو ښکلی شاعري کوئ. او یو بل غزل هم راته ورو، داسې رومانوي غوندې غزل. مخکې خو تاسې حماسي شعر واوراوه د وطن باره کې، او په پښتنو باندې چې کومې ستونزې سره دوی مخامخ دي، کومې سختۍ پې تېرېږي، هغه شاعري تاسو وکړله. اوس داسې کوم رومانوي غوندې غزل لري؟
او قربان نجیب جانا، دا مې زر راخستی دی، هغه مخکینی دی خو شته، دغه مخامخ یو دی. وایي: ما ته هجران غمجنې شپې تصویر دې راوړي، ما ته سوچونه اندېښنې تصویر دې راوړي. په خیالونو کې نور ښایسته کړمه، د اوړي ټکندې غرمې تصویر دې راوړي. سلګۍ سلګۍ شم خوب مې وتښتي له سترګو، د ننه زړه ته سرې لمبې تصویر دې راوړي. په رب قسم ما د خپل ژوند سره په جنګ کړي، په رب قسم ما د خپل ژوند سره په جنګ کړي، څومره خاموشه هنګامې تصویر دې راوړي. هو به هو جوړ د کربلا غوندې منظر شي، او کله چې ما پسې چړې تصویر دې راوړي.
او پنور خیل کلی کې بس ګوشه ځان ته ګرځم غمونه سم به اندازې تصویر دی راوړي واسق وزیر په کتو غزل غزل شم یار د غم ډکې مصرې تصویر دی راوړي
صحیح ده تاسو په کار کې مې ډیره مننه چې موږ له وخت را کوي یو بل شیر به ورو تاسو نه به خدای پاماني وکړو
قربان قربان ستاسو قربان بیخی
او تا مخې ترنم ذکر کړو نو چې موږ ته وایو کې کنه نن
ترنم هم داسې ده چې اواز مې غټ دی نجیب جانه که ته یې غواړې دا به هم درته وکړم
صحیح څنګه چې تاسو مناسبه ګڼئ کوم یو کې چې تاسو راحت یې ساده وایې ډکلیمه کوئ ترنم کوئ موږ ستاسو رضا کوو
غزل به درته واورم
مهرباني
یو مې ساکی بل مې پیالې پکار دی مات خمار یو څو شېبې پکار دی فریادونه پکې مکه و مطربا ماته دې څو ښکلي نغمې پکار دی اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل
اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل
اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل بس دې وته له دې کوڅې پکار دی ښه اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل بس دې وته له دې کوڅې پکار دی مین دې وګوره شپې ویښې تېروي د خوب ګولۍ ورته د شپې پکار دی پرون یې ویل په واسق جان څه کوم ماته یې څو ښکلي مصرې پکار دی ستا په ښکلي نظر خمار خمار شم نور مې نه بنګ او نه نشې پکار دی ښکلي ښکلي په واسق پسې بیا راغلل نن یې رنګینې زمزمې پکار دی
ډېره زیاته مننه ستاسو خبرې خوږې دي خو زموږ د پروګرام وخت هم محدود وي تاسو سره به بیا هم کله خبرې کوو او په دې هیله چې ستاسو کتاب هم زر چاپ شي او تاسو لا نوره ډېره خوږه شاعري وکړئ که په اخره کې څه پیغام لرئ خپلو مینهوالو ته
قربان نجیب جانه بس ستاسو سره به اوسو زما ټول پښتون ولسته پښتون لر او بر افغان ته دا پیغام دی چې پورم نه اوسي د شاعرانو ادیبانو د خپلو استادانو ښه احترام وکي او خپل ټوله توجه سراسر په علم او په کتاب باندې ورکي تر څو د روانو نخوالو جنګونو د دغو نه راووزو بس همدا پیغام مې دی ټول پښتون افغان ولسته
د شمالي وزیرستان د سپینوام د حسن خیلو واسق وزیر چې له مشال لډیو سره خبرې کولې له همدې سره د مشال لډوی مجلې د دې غنی وخت پای ته رسیدي تر بلې ونې پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي خېچاره